طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه، یو ځل بیا هم په خیر راشئ. ستاسو لپاره د طبی زده کړې د شپږمې دورې نوی درس وړاندې کیږي. خدای دې وکړي ټول به حاضر یي او د طبی زده کړې د شپږمې دورې د فارماکولوژي نوی درس پر سره مخکې یوسئ. قدرمنو زده کوونکو، مخکې لیدې چې د نن ورځې نوی درس ووایم، د کتاب په 40مه او 40مه صفحه کې تیر شوی درس یا زوړ درس په لنډ ډول تکرار کوم، لاغي ورسره نوی درس راځم. د دې خاطر چې هغه زده کوونکي کوم چې ورته دغه اصطلاحات سختي خیز د کړی او حافظې ته یې وسپاري، راځي 40مه صفحه ته. نوی نمبر اصطلاح ده فوټوفوبیا. فوټوفوبیا د لمر رڼا سره حساسیت ته وایي. د لمر رڼا سره حساسیت ته فوټوفوبیا وایي. ګوره، دیوه ستونزه ده، ځینې کسان د لمر رڼا سره حساسیت لري، دې ته فوټوفوبیا وایي. په دې کې یو موضوع ته اشاره کوم، ځینې کسان دي په تیاره کې تر ډیر مهال پورې یا تر ډیر وخت پورې پاتې کیږي. کله چې لمر ته وځي، لمر تیز وي، نو ځینې وخت هغه د لمر وړانګې په یو انسان باندې څنا څه بدې لګیږي، یعنی څنا څه هغه ورته سختې تمامېږي چې هغه د لمر رڼا وګوري. دې حالت ته فوټوفوبیا بیا نه وایي. فوټوفوبیا یو دوامدار مزمن یا کرونیک حالت دی. هر وخت چې لمر سره مخ کیږي، سترګې اوښکې کوي، سترګې سوروالی کوي، سترګې خارښت کوي. کله چې یو انسان په تیاره کې رڼا ته چې زیاتمن څنا څه د رڼا سره هغه سترګې توافق غوره کوي، اډپټیشن کوي، نو په سترګو باندې څنا څه فشار راځي، خو دې ته بیا فوټوفوبیا نه وایي، ځکه دا ټول انسانانو کې دا حالت شته. فوټوفوبیا داسې یو حالت دی چې په دوامدار ډول دغه ستونزه وي. هر کله چې لمر سره یو نفر مخ کیږي، سترګې خارښت کوي، سوروالی کوي، دې ته بیا فوټوفوبیا وایي. فوټوفوبیا یعنی د لمر رڼا څخه ویره. ښه، یو نوی کمپلیکیشن. کمپلیکیشن اختلالات یا اختلاطات هم ورته ویلی شو، کمپلیکیشن هم ورته ویلی شو. اختلاطات یا اختلالات څه شي ته ویل کیږي؟ مونږ وایو چې فلانی دغه ډول ناروغي درلوده، اوس په کې دغه ډول ناروغي بله هم رامنځته شوه. یعنی د یوې ناروغۍ څخه د بلې ناروغۍ رامنځته تګ ته د ته کمپلیکیشن یا اختلالات وایي. کمپلیکیشن دې ته وایي چې یو نفر یوه ناروغي لري، د هغې ناروغۍ د دوام څخه، د هغې د ناروغۍ د شتون څخه یوه بله ناروغي هم رامنځته کیږي، د کمپلیکیشن شو. دوه نوي مینټل ریټارډیشن، د ذهني ودې کمزوروالی. ګورئ، متن ته وګورئ. کله چې د دماغو وده کمزوري وي یا د ځینو علتونو له امله ذهني وده په ښه ډول نه وي ترسره شوي، دغه حالت ته مینټل ریټارډیشن وایي. ذهني وده کمزوري وي، یو نفر دی ذهن یې سمه وده نه یې کړي، دې حالت ته مینټل ریټارډیشن وایي. ما تیر درس کې هم مثالونه ورکړل. فرضاً یو 18 کلن کس دی، په داسې حال کې چې هغه په ډیرو مسایلو پوهیږي، خو د لسکلن ماشوم څخه هوښیار نه وي. علت یې همدا وي چې د دې کس دماغ وده نه ده کړې، دماغ یې وده نه ده کړې، انکشاف یې نه دی کړی. دې ته بیا موږ وایو چې دا کس مینټل ریټارډیشن دی. درې نه وي، ایس ٹی ڈی یا سیکشوال ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، ایس ٹی ڈی ناروغی. ایس ٹی ڈی یو گروپ ناروغی دی، د جنسی تماس لیلارے انتقالی گی. فرضاً کچیرے یو ساڑا یا نارینا دغه ناروغی ولری، دی آغی میرمان تا ہم انتقالی دائشی او دی میرمان سخے خوان تا ہم انتقالی دائشی، دیتا ایس ٹی ڈی ناروغی وائی. څلور نوی سندروم، سندروم څه شي ته وایي؟ لیکل شوی دی د څو ناروغیو مجموعه چې ځانګړي کلینیکي نښې رامنځته کړي سندروم بلل کی. ګورې کلینیکي نښې دا باید رامنځته کړي، څو ناروغۍ سره یوځای کیږي ځانګړي کلینیکي نښې رامنځته کوي، دې ته سندروم وایي. یعنی سندروم د ناروغیو مجموعه ده. موږ په بدن کې بیلابیل سندرومونه لرو، مختلف سندرومونه لرو چې په بدن کې رامنځته کیږي. د ټرنر په نوم یو سندروم شته دی، مورفین سندروم شته دی، کوشنگ سندروم دی، ګورئ کوشنگ سندروم. تر څنګ کلینفیلټر سندروم موږ بیا په راتلونکي کې وایو. نو هدف دا دی چې سندرومونه مختلف ډولونه لري او د دې سندرومونو لپاره مختلف نومونه ورکړل شوي دي. موږ به هر سندروم هغه بیا وایو. فرضاً دا به پیژنو چې په ډاون سندروم کې یو نفر څه ډول خصوصیات لري، څه ډول ناروغي لري. زه ډیر هیله من یم هغو ورځو ته چې موږ پکې ډیر کلینیکي درسونه وایو، ځکه دغه لومړنی پړاو د طب دا ډیر پیچلی پړاو دی. دې ته موږ وایو پارا کلینیک مضامین. د کلینیک نه لږ مخکې مضامین دي. کلینیکي مضامین لکه داخله مضامین، تر څنګ د بیلابیلو ناروغیو زده کړه، پاتالوژي، د به ډیر دلچسپ یا زړه ته نږدې مضامین دي. دا ډیر داسې یو احساس یو نفر کوي چې ذاتمن اوس ډاکټر جوړیږم. نو که چیرې تاسې همدغه مسایل چې ما اوس ویلی دي په تیر کې، اناټومي مو ویله، طبي اصطلاحات، فارماکالوژي، د نور مضامین، بیولوژي، دا مو ښه زده کړي وي، نو په کلینیکي مضامینو کې به لا ډیر ښه پوهیږئ او تاسو ته به ډیر اسانتیا وي. ګورې ورځ په ورځ ستاسو پوهه زیاتیږي، د هرې ورځې نه بلې ورځ ستاسو موضوعات هغه زیاتیږي. یو کتاب نه وروسته بل کتاب چې راځي ستاسو د علم په برخه کې زیاتوالی راځي. تاسو خپله ځان سره فکر کوئ چې د یو کتاب نه تاسو څومره زیات موضوعات زده کوئ. په همدې ترتیبه د نورو کتابونو څخه یو وخت پر راځي چې د طب ټول مسایل تاسو په ډیره اسانۍ سره په کور دننه زده کړئ. نو د سندروم په هکله هم پوه شوای، د څو ناروغیو مجموعه چې ځانګړي کلینیکي نښې رامنځته کړې، یعنی داسې نښې چې په کلینیک کې پیژندل کیږي د ناروغۍ نښې رامنځته شي، د ته سندروم وای. انسومیا، انسومیا د بې خوبۍ ناروغۍ ته وای. انسومیا، انسومیا، ګورې انسومیا. ښه، اته څلوېښتمه صفحه راوړوئ. شپږ نوی، انوسمیا، انوسمیا د بوی حس نشتوالی ته وایي. کله چې د بوی حس یو نفر له لاسه ورکړي ته انوسمیا وایي. اووه نوی، امینیزیا، د حافظې له لاسه ورکولو ته وایي. حافظه که یو نفر له لاسه ورکړي دې ته امینیزیا وایي. امینیزیا، امینیزیا. اته نوی، فلاشنګ، فلاشنګ د پوستکي سوروالی ته وایي. فلاشنګ د پوستکي سوروالی ته فلشینګ وایي. نه نوی، ریسټ لیسنس، ریسټ لیسنس د بدن نه آرامۍ ته وایي. ریسټ لیسنس. سل لوکیمیا، د وینې د سپینو حجرو د شمیر زیاتوالی ته لوکیمیا وایي، یا د وینې کینسر ته وایي. ګورئ لوکیمیا، لوکیمیا دا طبي اصطلاحات وو. راځي فارماکالوژۍ ته. پینځو سم صفحه، بسم الله الرحمن الرحیم. د فارماکالوژۍ په دې برخه کې مو هم ډیرو مهمو درملو ته ځای ورکړی دی. تاسو به هرو مرو دغه درمل په همدغه برخه کې درسره کتلی وي. د دې لپاره چې پایلې دی یادونه کوم چې د هر درمل داسې درمل دی چې تاسې ورسره ضرور مخ کیږئ نو ښه یې زده کړئ. همدغه یوه خبره کفایت کوي. فروسامایډ او ایزونیازایډ دوه درمل دي، دواړه درمل پیژنو نن درس کې. فروسامایډ څه ډول درمل دي او بل ایزونیازایډ. هیله کوم کله چې د درملو نوم زه په خوله اخلم تاسې هم ځان سره ډیر په خوله اخلئ تر څو د نومونو سره یې آشنا شئ. فروسامایډ او بل ایزونیازایډ لاندې درمل دی، د دوه درمل پیژنو. لومړی فروسامایډ، قوس کې یا چپ طرف ته هم لیکل شوی دی فروسامایډ. ګورئ فروسامایډ، فروسامایډ درمل پیژنو چې دا کوم ډول درمل دی. انځور ته وګورئ، دا ټابلیټس یا ګولۍ فروسامایډ یا فروسامایډ دی، ټابلیټ دی. او د دې په اړه اوس خبرې کوو څه ډول درمل دی. لیکل شوی دی ادرار زیاتوونکي درملو ته ډایورېټیک، قوس کې هم ډایورېټیک لیکل شوی دی. وای دا ډېره مهمه جمله ده، ادرار زیاتوونکي درملو ته ډایورېټیک وای. څه شي ته وای؟ ادرار زیاتوونکي درملو ته ډایورېټیک وای. ډایورېټیک څه شي ته ویل کیږي؟ هغه درمل چې ادرار زیاتوي. اوس یوه پوښتنه دا کیږي چې ډایورېټیک درمل کوم ډول درمل دي؟ تاسې ورته ویلی شئ چې دا هغه درمل دي چې تشې متیازې یا ادرار زیاتوي. اوس چې ادرار زیاتوي په دې کې به کومې ښېګڼې وي، په دې سره به کومې ستونزې له منځه ځي؟ د ادرار چې زیاتوي په کوم میکانیزم زیاتوي، ولې زیاتوي، یکه زیات شي څه ګټه به ولري؟ یو ګروپ درمل شته چې همدا دنده یې ده چې ادرار یا تش امتیاز له بدن څخه خارجوي. لکه موږ یو مثال مخکې هم ورکړی دی چې لزیکس، لزیکس درمل دا هم فروسامایډ دی، ادرار بهر ته زیاتوي، ادرار په چټکۍ سره له بدن وباسي، مایعات وباسي. نو ادرار زیاتوونکي درملو ته ډایورېټیک وای، په دې هم پوه شوای. نور ورپسې مخکې ځو. لیکل شوي دي نو فروسامایډ درمل دا د ډیورېټیک یا ډایورېټیک په ډله کې راځي. فروسامایډ درمل، ګورې ښه فکر وکړئ، فروسامایډ درمل د ډایورېټیک په ډله کې راځي، یعنې دا د ادرار یا تشو متیازو د زیاتوالي سبب کیږي. فروسامایډ درمل د ډایورېټیک په ډله کې راځي او دا د ادرارو یا د تشو متیازو د زیاتوالي سبب ګرځي. ښه، په دې پوه شوئ. ګورئ لومړی مو ډایورېټیک په اوله جمله کې وپیژندل. ډایورېټیک درمل کوم درمل دي؟ هغه درمل دي چې ادرار زیاتوي. بیا مو ویل چې فروسامایډ درمل د ډایورېټیک په ډله کې راځي. اوس په فروسامایډ باندې هم پوه شوئ چې د تشې متیازې یا ادرار زیاتوي. ښه، د دوهمې لیکې په پای کې لیکل شوي چې د همدې میکانیزم له مخې د لاندو ستونزو د حل لپاره کارول کیږي. د کوم میکانیزم له مخې؟ د دې میکانیزم له مخې چې ادرار زیاتوي لاندې ستونزې حلولی شي. لومړی محیطي پړسوب یا پیریفرال ایډما. ګورئ یوه ستونزه د محیطي پړسوب موضوع ده چې محیطي پړسوب دا له منځه وړای شي، هغه ته موږ پیریفرال ایډما وایو. پیریفرال ایډما یا محیطي پړسوب هم له منځه وړي. ګورئ لږ فکر وکړئ، د پړسوب پر وخت چې یو نفر لاسونه پړسېدلې وي، پښې پړسېدلې وي، ورنونه څنګلې، په دې برخه کې پړسوب وي، د دې پړسوب د له منځه وړلو لپاره فروسامایډ درمل یا ګولۍ استفاده کیږي. نو اوس که یو ناروغ ته یو ډاکټر ګولۍ ورکړې وي، فروسامایډ یې ورباندې لیکلي وو، تاسې به پوهیږئ چې دا د محیطي پړسوب لپاره هم کار کوي. یعنې که یو نفر لاسونه پړسېدلي وو، د هغې څخه دغه مایات کمیږي، بالاخره هغه پړسوب کمیږي. محیطي پړسوب لکه د لاسونه او پښو پړسوب، پیریفرال ایډما ورته وایي. دوهم دماغي پړسوب یا سیریبرل ایډما. دماغي پړسوب یا سیریبرل ایډما، ځینې وخت دماغو کې اوبه زیاتې شي، په دماغو کې اوبه تجمع کوي. د دماغو پړسوب وي سیریبرل ایډیما د هغې څخه هم مایعات کموي. دریم د وینې لوړ فشار یا هایپر ټینشن. د وینې د لوړ فشار لپاره هم موږ پروسامایډ ګولۍ ناروغانو ته توصیه کولی شو. هایپر ټینشن د وینې لوړ فشار. څلورم د بدن عمومي پړسوب یا جنرل ایډیما. د بدن عمومي پړسوب یو انسان دی د هغې بدن پړسیدلی دی. فرضاً د ګیډې په برخه کې هم پړسوب لري، لاسونه یې پړسیدلی، مخ یې پړسیدلی، اوبه پکې جمع شوې دي. د هغې د له منځه وړلو لپاره هم استفاده کیږي چې هغې ته موږ جنرل ایډیما وایو. ګورئ څلور ځایونه مو وښودل چې په دې وختونو کې پروسامایډ ګولۍ د ډاکټرانو لخوا ناروغانو ته ورکول کیږي. یا به دماغي پړسوب ولري، البته لومړی به محیطي یاد کړو، محیطي پړسوب ولري، یا به دماغي پړسوب ولري، یا به د وینې لوړ فشار ولري، یا د بدن عمومي پړسوب ولري. په دې څلورو حالاتو کې ډاکټران د پروسامایډ په نوم ګولۍ ناروغانو ته ورکوي. ګورئ میکانیزم نه پوهیږئ، دا د بدن څخه مایعات خارجوي. پړسوب چې رامنځته کیږي د مایعاتو زیاتوالی وي. فرضاً که د وینې فشار لوړ وي یا د ځینو موادو زیاتوالی کموالی په بدن کې رامنځته شي، نو د رګونو څخه مایعات بهر ته وځي، د انساجو تر منځ مایعات جمع کیږي، د حجراتو په منځ کې مایعات یا اوبه جمع کیږي، نو د انسان بدن پړسوب رامنځته کیږي. د دې پړسوب د کمولو لپاره باید د بدن څخه اوبه بهر ته ووځي، چې همدغه پروسامایډ ګولۍ د دې سبب کیږي چې هغه زیات ادرار یا زیات تشې متیازې بهر ته وباسي او په بدن کې مایعات کمیږي. کله چې په بدن کې مایعات راکمیږي نو بالاخره پړسوب هم راکمیږي. ځکه وایو چې د محیطي پړسوب لپاره، د عمومي پړسوب لپاره، تر څنګ د دماغي پړسوب لپاره او د لوړ فشار لپاره یې کراولی شو. لوړ فشار لپاره یې ځکه کراولی شو، لوړ فشار دې ته وایي چې په رګونو کې وینه په ډیر لوړ قوت سره روانه وي، په رګونو باندې فشار زیات وي، یا به رګونه تنګ شوي وي، یا به د مایاتو اندازه یا د اوبو اندازه به په وینه کې زیاته وي، یا به په ټوله کې وینه زیاته وي. نو کله چې په یو پایپ کې په ډیر شدت سره اوبه مخکې روانې وي، نو موږ وایو چې دغه فشار لوړ دی. د دې لپاره چې فشار یې کم شي، نو موږ د پایپ څخه لږ اوبه کموو، یعنی لږ اوبه پکې خوشې کوو، نو هغه فشار ټیټیږي. په همدې ډول که د انسان د وینو د رګونو څخه مایعات تشو متیازو ته ولاړ شي، پښتورګي وباسي، نو دا به یو داسې حالت رامنځته شي چې د وینې څخه به مایعات کم شي، د وینې هغه ډیر فشار به راکم شي. د فروسامایډ ګولۍ دا په پښتورګو کې تاثیر رامنځته کوي. په پښتورګو کې موږ خو وایو چې د انسان ټول بدن وینه پښتورګو ته هم ځي، پښتورګو کې فلټر کیږي. د دې لپاره فلټر کیږي تر څو د وینې څخه اضافي مواد، فاضله مواد، اضافي مواد، بیکاره مواد هغه تشو متیازو ته لاړ شي. نو د تصفیه پر وخت که چیرې دغه ګولۍ اچول شوې وي، دا د وینې څخه مایات یا اوبه هم بهر ته کش کوي او تشې متیازې زیاتیږي، چې له امله یې مختلف ستونزې هواریږي. محیطي پړسوب، دماغي پړسوب، د بدن عمومي پړسوب، یا د وینې لوړ فشار. ښه، ګورئ هر درمل چې استفاده کیږي دا ډاکټران باید ناروغانو ته توصیه کړي، ځکه ډاکټرانو هر اړخیز علم لاسته راوړی وي. هغه د داخله ناروغیو په هکله پوهیږي، د پاتولوژي په هکله پوهیږي. تاسې یو قدم شاته یې، نو اوس وخت کې تاسې تر ډیره پورې د ډاکټرانو مشوره باید ولرئ، خو نور تاسې د زده کړې په حال کې محصلین یې، یو وخت پر راځي چې تاسې به ټول مسایل په میکانیزمي ډول زده کوئ، لکه د اوس چې د پروسامایډ درملو میکانیزم تاسې زده کړ او بل اخره نتیجه ته باندې دی کېږي. په لومړی کې تر ډیره پورې ډیر تیز مخ کې ما ځای د ډاکټرانو مشورو ته غوږ نیسي، ځکه ځینې درمل به داسې وي چې هلته یې پښتورګي نشي زغملی یا ینه د یو ناروغ خرابوي هغې ته توان رسوي. هدف دا دی چې طب په د اخرو کې خلاصه کیږي. نور تاسې د زده کړې په حالت کې نورې چې په یو کال کې زده کوي تاسې په پنځو میاشتو کې زده کولی شئ، نورې چې په دریو کالو کې زده کوي تاسې په دوو کالو کې زده کولی شئ انشاءالله. ښه، د پروسامایډ په هکله پوه شوئ. بل ایزو نیازایډ پیژنو. د ایزو نیازایډ نه پورته دوه جملې دي لیکل شوي دي. پروسامایډ درمل د ګولۍ او ستنو په ډول د بېلابېلو کمپنیو لخوا جوړیږي. د پروسامایډ درمل د دې ګولۍ په ډول هم شته دي، د ستنو په ډول هم شته دي، د بېلابېلو کمپنیو لخوا جوړیږي. خو دا درمل د حمل پر وخت ګورئ نه استعمالیږي. دا درمل د حمل پر وخت نه استفاده کیږي. د پریگنانسی یا د حمل پر وخت کانټرا انډیکیشن لري، یعنی نه ورکول کیږي. ښه، بل ایزو نیازایډ پیژنو. ایزو نیازایډ کوم ډول درمل دی؟ ایزو نیازایډ ګورئ، دا هم ډیر مهم درمل دی. فروسامایډ مو پیژندل. د فروسامایډ لپاره یوه خبره بل هم اضافه کوم. فروسامایډ کیدای شي په نورو نومونو سره هم وي، خوب قوس کې به بیا فروسامایډ ورته لیکل شوی. یعنی که چیرې یوه کمپنی یا یو شرکت یو فروسامایډ ګولۍ جوړوي، د هغې لپاره یوه کمپنی کولی شي بل نوم هم ورکړي، خو لاندې نوم یې په قوس کې ورته فروسامایډ لیکل کیږي. ایزو نیازایډ پیژنو لیکل شوی دی. دا د تبرکلوز د تداوی لپاره استعمالیږي، یعنی آنټی ټیوبرکولر درمل دی. تبرکلوز یا ټی بی لمنځه وړي. تبرکلوز نرای رنز هم ورته وایي، ټی بی هم ورته وایي. په افغانستان کې پیښې ډیرې زیاتې دي، خصوصا په خوست کې پیښې بیخي زیاتې دي. ساکل په خوست کې د تبرکلوز 2000 پیښې ثبت شوې دي، یعنی 2000 کسان په ټی بی ناروغۍ باندې په خوست کې واضح اخته شوي دي، چې دا ډیر لوړ شمیر دی. ځکه تبرکلوز په ډیر اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته انتقالیږي او ډیره مضره ناروغي ده. شپږ میاشتې باید یوازې درمل ورکړل شي یو ناروغ ته. پخوا به دوه کاله ناروغانو ته درمل ورکول کېدل، خو اوس شپږ میاشتې کورس دی چې شپږ میاشتې باید دغې ناروغانو ته درمل ورکړل شي تر څو د تبرکلوز څخه روغ شي. ښه، ایزو نیازایډ درمل د تبرکلوز ناروغانو ته ورکول کیږي. لیکل شوی دي دا د تبرکلوز د تداوی لپاره استعمالیږي، یعنی آنټی ټیوبرکولر درمل دي. لیکل شوی دي د ګولۍ یا ټابلیټ په ډول پیدا کیږي. ګولۍ په ډول پیدا کیږي. ښه، تبرکلوز یوه سری باکتریایی ناروغي ده. سری په دې معنی چې یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. باکتریایی ده. د مایکرو باکتریم تبرکلوزیس په نوم یوه باکتریا ده. نو ځکه وایي چې د باکتریاو په واسطه رامنځته کیږي. باکتریایی ناروغي ده چې تر ټولو ډیر سږي پرې اخته کیږي. ګورې څه مو ویل؟ تبرکلوز یوه ساري باکتریایی ناروغي ده چې تر ټولو ډیر سږي پرې اخته کیږي، یعنی سږي ډیر پرې اخته کیږي. د دې ناروغۍ درملنه شپږ میاشتې وخت نیسي او بېلابېل درمل باید د تداوی لپاره ورکړل شي، چې یو له هغې ایزو نیازایډ درمل دی چې د ټی بی ناروغانو ته ورکول کیږي. خو دا درمل د حمل پر وخت ناروغ ته نه ورکول کیږي. ګورئ، ایزو نیازایډ مو پیژندل. دا درمل د تبرکلوز ناروغانو ته ورکول کیږي، خو که چیرې یوه مور حامله وي نو دغه درمل بیا نه ورکول کیږي. نو ساده درس ته، آسان درس ته ایزو نیازایډ. ایزو نیازایډ درمل آنټی ټیوبرکولر درمل دی. آنټی منه ضد، ټیوبرکولر منه د تبرکلوز ضد درمل دی. تبرکلوز ضد درمل دی. د ګولۍ په ډول پیدا کیږي. تبرکلوز په اکلم لږ وغږېدو چې یوه ساري ناروغي ده، باکتریایي ناروغي ده، د یو کس نه بل کس ته ډېر انتقالیږي او معمولا سږي پرې اخته کیږي. ایزو نیازایډ درمل هغه درمل دی چې د ټی بی ناروغانو ته ورکول کیږي. نه یوازې همدغه یو درمل ورکول کیږي، د ټی بی ناروغانو ته ځینې نور درمل هم ورکول کیږي چې بیا موږ یې د ناروغیو د مطالعې پر وخت، فرضاً بیا موږ وایو ناروغي وایو، فرضاً ټی بی وایو، د ټی بی لپاره ټول درمل هم پیژنو، سینه بغل به وایو، سینه بغل لپاره به ټول درمل هم پیژنو چې کوم درمل سینه بغل ناروغانو ته ورکول کیږي. خو اوس فروسامایډ او ایزونیازایډ تاثیر سره زده کړل. راځي ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو. 15 درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره مو د حاضرۍ توری د بی توری ټاکلی دی. تاسو ټول د بی توری دایره توری کړئ. تر بل پروګرام مو په لوی او مهربانه خدای سپاره. ښه دوسی علم مل شه.
TV Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.